افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او رېد ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو وار بیا په افغانستان کې د ان طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري اساسي حقونه سخت محدود کړي دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس گرینفیلد پرون جمعه ناوخته د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبره کړې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي چې په ترڅ کې د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادۍ محدود شوي دي. د امنیت شورا غړو خپل 2001 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د امنیت شورا په وینا په دې برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور جوړولو لپاره خورا مهم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تر اوسه پورې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نه پیژندلو یو مهم لامل هم دا بلل کیږي چې طالبانو پر ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومتولۍ دریزې ستایلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د ایران د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د چین د صادراتو د لومړنۍ ترانزیتي محمولې د رسېدو خبر ورکوي. دې وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د ریل ګاډي تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د چین لخوا افغانستان ته لومړنۍ ترانزیتي محموله چې پکې زر ټونه د وسپنې کویلونه یا حلقې شاملې وي د ایران د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان د هرات ولایت روزنک سټېشن ته ورسېده. د وزارت دا د سیمیز لیک درا لیک دا او ترانزیت په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړی او زیاته کړی ده چې د خواف هرات ریل پټلۍ د جوړولو چارې روانې دي او په بشپړې دوه سره به نه یوازې د افغانستان د اقتصاد لپاره نوې ظرفیتونه رامنځته بلکې په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره به هم یو مناسبه زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2014 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې د کانالونو د پاکولو او د تلف شوو څارویو د پاتې شونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندویو ادارې نن شنبه همدارنګه په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 40,000 هکتاره کرنیز ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړې ده. د دې ادارې په خبره دا هڅې د دې لپاره شوې چې د خوړو خوندیتوب ډاډمن او د کرنې په وړاندې ننګونو لپاره چمتووالی ونیول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د عدیالي په محبس کې خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړې چې افغان کډوال په زور ویستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبريالانو سره خپل خبري په خپل ایکس پانه کې خبرې کړې او ویلي دي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د بلخوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا یو شمېر سرتیري چې د روسي ځواکونو ترڅنګ جګړه کې سخت ټپیان شوي او د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو نیولي وو مړه شوي دي. زلنسکی موسکو تورن کړ چې د دغو سرتیرو د ژوندي پاتې کېدو چندان پروا نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکایي چارواکو د مخکنیو څرګندونو په تایید وویل هغو سرتیرو ته چې د پیونګ یانګ لخوا روسیې ته لیږدول شوي د دې هیواد په کورسک سیمه کې په جګړه کې ورته ډېر تلفات اوښتي دي. د اوکراین ولسمشر موسکو او پیونګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې د دغه سرتیري بې دفاع پریښي او د دې لپاره چې ژوندي ونه نیول شي ان هغوی اعداموي. زلنسکي د خپل دغه ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ او دا هم ګرانه ده چې هغه د خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر دا هم په ډاګه نه کړه چې د شمالي کوریا څومره شمېر سرتیري د جګړې په ډګر کې لټپ کېدو او د اوکراینی ځواکونو له لورې له نیول کېدو وروسته مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل مخکده دی چې د ازادي راډيو دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور هم راخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یوه بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشتی په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایي ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو بریک کې شپاړه سرتیري وشلې دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي. د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پانه کې خبرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات چې په پایل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستی، وروستي معلومات څه دي؟ دغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مون په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي، خدمات یې کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامعه بین المللي لخوا، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادی دغه موچی چورتوی موچیګری کی یعنی عادی عادی کارونه یو څوک چې دګروال وو یو څوک چې صاحب منصب وو معلم وو مامور د دولت وو یعنی د افغانستان د پاره د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دی مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چی باید متقاعدین تا حرمت وکی زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه هم ده قانون لحاظ نه هم ده انسانی ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین ده احترام خلق وردی پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشونه باید اجراشی
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پارا بیا وقت ورسیده یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخی که دوی کار کرده و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نغوختل تقاعد ورکری و روز تا بیا ولی دل سلسی ملکی کسانو تا هم دوی پا تقاعد بندی سترگی پرتی کری تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسه ولانده کرده نده باز وقت دوی ویل ده ده طالبان و مشران چه ده شرعی لازه ده مشکل لری ما همیشه پخبر مصاحبه که ده موضوع مطرح کرده که ده غیر شرعی و ولی ده طالبان و اولی رهبر ملا مادمر ده موضوع پا اول دوره که ولی ده موضوع انتقاد بونه کرد یعنی مانای داده چه وسنی رهبران ده اولی رهبر نه دیر پوخلیک دی پو شریعت که دیر پویگی اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سرپسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ که په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده او اصل مسئله داده چه ده تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شویده ذخیره شویده پا همده خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مثلا مترکیگی د خلکو د پول غصب مترکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که
چوم را استاد تاسو مطمئن یسته چه دادخواهی با یو نتیجه ورکریزه که دی طالبان و نظام تا پا کتل و سر او رستر بلی دی افغانستان خلکو باندی دی جوند لاری تنگایی که اغا دی انجونو دی مکتب برخی تا لارسو دی کار برخی تا او سی دو کلن ازده کلی پا دوی باندی بندی کلی دی دوی ایچ کلا دی دوی پا پریکلو که بیرتا بدلون ندی را غلی که چوم را دادخواهی سویده تاسو چوم را مطمئن یسته کلا چه دی متقاعد و کسان و دی حقوق پاکل تاسو دادخواهی کوایی دا بزای و نیسی تر او سا کما مثبت نتیجه تاسو لیده لیده کلک هم وی اغا
درس مسئله ده چه ده ما پا آن ده حقوق ده یو شاگرد پایست اصلا پا طول تاریخ که اق نور کول کیگی اق اخستل کیگی دا حق ده ده متقاعدین و حق ده دا یو ملی برحق داهیه ده پا همده خاطر ای منگوتاس طول رسالت داده چه ده حق پا خاطر باید منگوتاس مبارزه و دا یو پرنسیب یو واضح خبره ده مالمدار چه نتنا طالبان طول تاریخ که حکومتون غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی پا همده خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ایمون طولنه چه ده ده حقوق قوان و طولنه ده مون مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی و ده خلق و غق باید مون پورتکلو مون یعنی قطعی اطمینان لرلو مگر پا دا مسئله که مونگ آزریو چه مبارزه و کو او ده افغانستان ده مستحق مستمند خلق غق با پورتکلو
بله اتاس به فکر بانده خپل متقاعد و گری چه کول ایسی چه خپل حق غری آیا دوی دی کم کار دی کول و واک توان لری آیا زمینه ارتا مسایه دادن؟
بلی خوشبختانه دننه په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او دغه اتحادیه ډیر فعال دی وزارت داخله علیحده اتحادیه لري وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي تلاش کوي کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري په د ایمنګ په ټلویزیون کې ټلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمشنری ملل متحد حقوق بشر کمشنر د ملل متحد په جنیف کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې، معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چې یو کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکړي، مګر زه بالکل مطمئن یم چې نتنه متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتماً باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان ورسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگی رای ده، پیاو نوه نه پیاو نوه دی طور و حقونه تر پولان دی. مثلا ام دا اوز منگو تاسی دی متقاید پا حق باندی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم رزیان رسه ولیسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر دی طالبان دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال و سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو دننه په افغانستان کې ده، تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی، پرسمت و نپیژنی، د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي دننه په افغانستان کې، جامعه بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوشوي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي: مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
ډیر ښه، ډیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري، دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث موږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې موږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، موږ رک و راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه موږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې موږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته. دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحی روانی مشکلات لري، وضع ډیر بد حالت ده. که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روحی مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسله ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا دننه په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه مسله مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسؤلیت، اصلي مسؤلیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه څه شی ده؟ دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوختی هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب، مهرباني.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوار يم. د نن ومو ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودي، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګر ملتونو د افغانستان په تړاو د دوه دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو